لس بجې چې احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو، د کندهار له والی سره د ارغنداب پر جګړې شهیدلی یو، خو تر هر څه مخکې خبر افغان چارواکي په هلمند کې د طالبانو د یو مهم نظامي چارواکي د وشلو ادعا کوي. د بشري حقوقو ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځانو د جنگي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خبرې کړي او په ترکیه او یونان کې د زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې شلو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مرستیال وشل دی. 215 مایوان قلی اردو په خبر پانه کې څرګندوي چې ملا امان الله لاتو نورو طالبانو سره د ناوی ولسوالي په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال ووشل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وشلی دي چې خپل یې جوړ کړی و. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قولي اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال وای څلور طالبان د جمعې په ورځ د نواباد اندرابي په کلی کې چې د خانابات مربوط سیمه ده د ماین د چاودنې پر مهال ووشل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځانو د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خبره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغي ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیکسته ولیدې. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لپاره ځواب کې څه نه دی ویلي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تیرونه ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندیشنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللی څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونی د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی وویل
موږ چې تیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سولوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. په ترکیه او یونان کې د زوروري زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډیره مرجوبله د ترکیې په ازمیر کې اوښتی ده. د ترکی چارواکو په وینا چې هلته د مړو شمیر 1200 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 900 کسانو اوښتی دی. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 900 نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زوروري زلزلې مرکز د اژا سمندرګي بلل شوی چې څپې ان په استانبول او یونان کې شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجه شوډلې خو ترکیه د یختر په کچه 6.6 اعلان کړی ده. په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي که څرنګه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې دي. لدی سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووېډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240 سره ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له سبا بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او جنو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حقه د فرانسې د دفاع په خبرګون په خپل غوسه ښکاره کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تضمین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبري وکړه چې پکې یو بریدګر درې تنه پوچړې ووشل. امانوئل ماکرون د یو اسلامي ترهګری سره حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی ده. دا خبرونه او ساجی رادیو په منځنۍ شپه دول شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریز مش پرونه په انټرنیټ کې په ساجی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. کوم خبرونه او راپورونه چې دا ساجی رادیو لاله ری خبرو د دوغه متن دا ساجی رادیو په ویب پڼه کې لوستل شي. د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوی د مخ کې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو او سندري په کې تاسو خبرې کړو مهم خبري راپورونه راخلو. اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هر کله کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندټ ویلي چې اروپای ټولنه بل افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. سفی الله سنکسای راپورټ لري.
د استخراجي صنایعو د رونټیاب سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکي په قانونو او طبي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولې مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ لری کېدو هر کله کوي. ښاغلی برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت دراتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرتریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
To ensure the sustainability of the EITI process.
The EITI the process de payeht yaqini kawlo la para de etebar de hay bia katal shwe taglara de malumat pa systematic sharikawlo band tingar kawi da Afghanistan aw Mauritania pa cer hewaduno de company aw hukumati daro para de malumat o de sharikawlo la para zamina barabarawi.
Da Afghanistan de kanun aw petroleum wazarat de istikhraj sanayo de runtiab sazman ki de ghalito bia tarla sakawl yawlo لاستراون نه بولی. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په ډیروستو کې خبر مختک کړي چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارډ ډالر خودل شوی. جګړې، ناامنی په طبي زیرمو او قانونو د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکا هغه عوامل بلل شوی چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړي او هم یې اداره لننګونو سره مخ کړي. افغانستان کڅام له طبیعي زیرمو ډک او غنی هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو لمخې دا وروستي څلور کاله نږدې 55% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نشتې پرتې ولسوالۍ کې تیرونی جګړې سخت شوې. ل ولی حیات الله حیات سره زموږ خبريال صادق رښتینی مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې ارغنداب ولسوالۍ هم دا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم د خپل تشتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات نن پیل شوې دي او ان شاء الله اطمینان در کوم چې راتلون کې ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولی ستونزې مدا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشری او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان دي ولیدي، هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي، تر څو دو د موږ د هوایی اهدافو نه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له 5 ورځو تېرېدو وروسته،
بله همدا علت دی چې د موږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوی په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه دی راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دوی حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمل چي دوه سره مرسته وو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بي ځای سوي دي او د کندهار ښار ته پناه راوړې ده. دا کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره کوي؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوې دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دوی د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دوی سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د 100 نه هم زیاتې وي.
د کندهار والی حیات الله حیات کابل رسپانو کوم موضوعات نن په خپلو غنو کې چیرلې دي؟ دیوان اذر کتنه ورته کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغان سولې، د امریکا او طالبان ترمنځ وروستۍ لیدنې او د کابینې بشپړېدو کې د ځند پایلو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. په مذاکراتو کې باید بین الافغاني اصل وساتل شي. دا د 8 صوب رسپانې عنوان دی. د دې رسپانې په سر مقاله کې د رسمي راپورونو پر بنسټ راغلی چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاو د استازو په غوښتنه او قطر ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر سره قطر هیواد د دې مذاکراتو د سانتیاو برابرونکو په توګه ګمارل شوی دی. په سر مقاله کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د افغانستان سولې خبرو لپاره د سانتیاو برابرولو لپاره د قطر هیواد وړاندیز کړی وو، ځکه چې طالبان او قطر هیواد لوړان د خې اړیکې لري او دا هیواد د لومړي ځل لپاره د دې ډلې د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی دی. وړاندې لیکوال په سرمقاله کې د افغانستان او امریکا سره د قطر ډیپلوماټیکي اړیکې هم سیړلې. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ قطر امریکا سره دوستانه خو افغانستان سره اړیکې تازه پیل شوې دي. د سرمقاله وروستیو کرښو کې راغلي کسه هم قطر د افغانستان سولې خبرو لپاره د سنتیاو برابرونکو په توګه ګمارل شوی، خو کوښښ دی وکړي چې یادو مذاکراتو کې لاسوخنه ونه کړي تر څو د بین الافغاني خبرو اصل په ځای پاتې شي. په قطر کې د سنبلې په 22مه د بین الافغاني خبرو لومړی خبري پیل شوې. د دې خبرو پیلېدو سره ټینګار پر دی و چې دا خبري باید د افغانانو خپلمنځي خبري وي او هیڅ کوم بل لوری باید لاسوخنه ونه کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله په قطر کې د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د طالبانو مذاکراتي غړي مولا برادر سره د لیدنې او د دې ناستې پر جزئیاتو راڅرخي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي او طالبانو د استازو په دې لیدنه کې امریکایي لوري ناهیلی وو، ځکه چې تر دې دمه طالبانو د امریکا او د دې ډلې ترمنځ شوې هوکړه چې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې پرې کول او د تاوتریخوالي کمول هم پکې شامل وو نه دی عملي کړي. د لیکوال په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه ماته شوې، ځکه چې وروستیو کې امریکا هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې د دې ډلې خلاف هوایی بریدونه کړی دي. په سرمقاله کې قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د دې دوه اړخیزې ناستې په اړه دا هم راغلي چې طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو، د تور لیستونو په ختمولو او همدارس د امریکا لخوا د عملیاتو په زیاتوالي هم بحث کړی دی.